همونه وقت مبخیر افغانستان په وخت نه بجه شوی تاسی ازادی رو دو تقواقی است مخکه درده چی دخبرانه مطالب کلار شو خبرونه د چمن پر لطوالو د پاکستان حکومت دا خبر داره ورکره چی که تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازه کاروباریان او عامو مسافرو ته د افغانستان په تذکرو پاکستانی شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنه کړي نو دوی به دا لاره د صادراتو وارداتو پر مخ بنده کړي. د پر لطوالو مشر صادق خان ازادۍ راډیو ته وویل چې پر دې اسنادو د پاکستان د حکومت د بندیز په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی دی چې له خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پر لط شاوخوا څوارلس میاشتې مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د لرلو شرط وضع کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته د افغانستان د بشري حقونو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالنډ په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلې له پیلېدو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بیان له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشره روزا تنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال او سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مخکې دفتر یو چا استازی به د امنیت شورا درې میاشتنۍ غونډې ته راپورونه واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسایل شامل دي. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزي د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره په افغانستان کې یوه لویه جرګه غواړي او وروسته دې له پاکستان سره یوه ورته جرګه جوړه کړي. اسرائیل له حزب الله سره د اوربند له موافقه وروسته به کېد د ډلې پر ضد تر ټولو پراخوي عملی وکړي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، تیرونه له اسرائیل سره پر شپته ورځنی اوربند موافقه وکړه. د ریوټرز خبري ایجنسی ته خبر لمخي پر لبنان د اسرائیل پر پرونی حمله کې لکتر لګه یو ورس کسان وزل سیوی دي. د اسرائیلو دا حمله د حزب الله د غرکټون په ځواب کې کړي چې د ډلې پروند اوربان سرغړونو څخه د خبرداري پر توګه پر اسرائیلو وته غوښتل. متحده ایالات حزب الله به تروریستي ډله بولي، خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې شامل کړي ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. طالبانو د روغتي زکرو دروازې هم دین جوړ پر مخ وټړلې. افغانستان کې د پولیو د دوه نویو پیښو سبتدل وړاندې به په خبرونه کې واوري. او د دسمبر څلورم د بانکونو نړیواله ورځ
بل ماشونه د بانک لري تر لاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خبرونه کې نور راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د تي بي انسټیټیوټ یو شمېر محصلین د طالبانو د حکومت د مشردنی په فرمان په خبرګون کې چې د انجونو خو زه پرمخت د غو انسټیټیوټ د تړلو خبرې کړې، وایي چې د دوی ورستې هلي هم المانځ ولاړې. نور حال فرپور کې
د افغانستان د طبي انسټیټیوټونو د ځینو خزینه محصلینو زړاوی دي چې نن د دغو انسټیټیوټونو د تړلو دروازو تر شا ولاړې وي. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د خزو منجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او خبرګونونه راپارولې دي. د دغو انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین هم وایي چې یو ځل بیا د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي سوي. ربابا جاوید چې د کابل ښار په یو انسټیټیوټ کې د قابلګۍ برخې محصله وه، ازادي راډیو ته وویل
امشاو یک اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا درد آور بود.
کومه اطلاعیه چی تیرش پخبرش و واقعا درد اون که او دندخنه ورده.
هغه هیلې مو چې رغېدلې وې بیا مړاوې شوې او له منځه ولاړې، او موږ واقعا داسې یو خبر ته په تمه نه وو. زده کړې مو په نیمایي لار کې له منځه ولاړې او زموږ هیلې نیمګړې پاتې شوې.
زهرا بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینې تیرولو په درشل کې و چې دا خبرې ترلاسه کړ. د ازادي رادیو ته وویل
خراب بودیم بسم الله برن سالم تون خود کې متاسفانه خبر شنیدل امتحان هم لغو شد. تاسو کولای
تاسو تکل شوی و چې نن خپل ازموینې ته ولاړ شم. خبرونه مې واورېدل چې ازموینې هم لغو شوی. ډیره یې خپه کړم. د افغانستان وضعیت اورز بلې ته سختيږي او دوی پر خزو فضا تنګوي او له روحي او رواني اړخه شکنجه کوي.
د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړای چې سر لنن سې شنبې د لندې په دیر لسمه باید د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هبت الله خونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د یاد وزارت د مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغې غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو مشران ورغوښتل سوي وو ور واوریدل سو. د خبرو سویو شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې یو سلو څلور شپېته طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونو فعالیت درلود چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچای خزینه محصلینو او استادانو جوړوله. د پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان ډېری سیمې او ولسوالۍ د خزینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استادې شهلا شمس د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې بیرته د نجونو پر مخ د انسټیټیوټونو دروازې پرانیزي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه چې د طالبانو حکومت لخوا سوې په روغتیایي څانګو کې لوړو زده کړو ته د زرګونو نجونو لاسرسی محدودوي او نه یوازې د نجونو بلکې د ټولنې په ځانګړې توګه د ښځو پر روغتیا به هم اغیز وکړي.
خواستم از دولتی است که باید احترام بگذارن به خانم ها.
سمو گوختن له دولت داده چه دی خزور زدکلو تا دی درنوی وکری فکر وکری که زمو گده طولن خلق به تعلیم پاتی شی لده طولن به چه جور شی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د حکومت د دې اقدام په خبرګون کې په خپل ایکس باندې دا اقدام د ټول افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره دښمنی بللې ده. دغه شان د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شازدافیر هم د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړل د افغان ښځو پر حقونو بل تیری بللی دی. رابرټ ډیکسون په خپل ایکس باندې لیکلي چې د طالبانو دا اقدام روغتیایي اسانتیاو ته د افغان ښځو او ماشومانو لاسرسی محدودوي. هڅه مو کړه چې د طالبانو د حکومت د دې اقدام د لامل او دلیل په اړه د دوی د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښتو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په 20 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې، زیات شمېر نجونو خپلو نیمه لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او په دغو طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په زده کړو بوختې وې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د دې تر څنګ یې په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي.
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر د نوي فرمان په غبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستۍ هیله یې له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د یوه خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمدي عزیز څخه وپوښتل که صحیح انسټیټیوټونه بندېږي، آیا نجونو ته بله کومه لاره پاتې ده چې زده کړې وکړي؟
په دې اخرو کې د مکتبونو د پانتونونو سربېره بندېدلو وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لاره وه، د هغوی لپاره د اسانتیا و لاره وه، د هغوی لپاره د سکالۍ لاره وه، هغوی لپاره په تیارو کې د رڼا لاره وه. کله کله به هم دوی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده او دا به هم انشاءالله لازم مکتبونه پوهنتون خلاصي، خو پرون راسې هغه هم سره بند کړل. زه په ډېر بخښنه سره یم، د نجونو درد صرف نجونو تشخیص کولی شي، تداوی کولای شي، که دغه دوام داسې ادامه ومومي بیا خو له منطقه هم لره نه دی، منطقه هم دلته بیا صدق کوي چې ولادتونه به هم دلته کابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل یا له ایران څخه یا له پاکستان څخه راغواړو.
بله استاد، پوښتنه هم دلته پیدا کیږي که بله پوښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي که تاین انسټیټیوټ بندیږي په ټولنه اغېز څه ده؟ وارد مخامنګ تاسو د میندو او د ماشومانو مرګ میر ډېر زیات درلود، اوس که دغه نجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي یا راتلونکي به دوی ډاکټرانه کېدي کېدلې یا قابلګانې کېدلې یا نرسانې کېدلې، اوس که دا لرم په مدیږي نور په ټولنه باندې پام ده، خو زه باندې چې په افغانستان کې ورته اړتیا ده چې باید په کور دننه درملنه وشي، څومره بد اغېز کوي؟
او سجان لرو پرتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینه کچه تر حد نه هم وتلې ده. اوس هم په لرو پرتو سیمو کې مونږ متخصص قابلګان نه لرو، مونږ متخصص ډاکټران نه لرو، مونږ متخصص نرسان نه لرو. هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډېر لوړ ده. بیا بل خصوص په دې څو ښارونو کې چې مونږ پکې ژوند کوو، یالته د ژوندانه ځینې سهولتونه فراهم دي. هلته هم مونږ جون نه لرو، ډاکټران یورولوژي کې نه لرو، ګوش ګلون کې نه لرو، ارتوپیدی کې نه لرو، داخله کې نه لرو، ایکسرې کې نه لرو. یعنی په هیڅ بخش کې هم دفتن مونږ په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لس ډاکټران نه لرو. هغه بی ایابي خو مونږ منلې ده. خپل ماشومان چې مریض شي، خویان چې مریض شي، ښځه چې مریض شي، هغه خو مونږ تابن کړو، ارتوپیدی کې ایکسرې الټراساؤنډ، هغه خو به د اوسو هم مونږ د سړیو ته ورولو، سړیو ته به ورځي کښې هغه بله ګوسنه پکې نشته. دا چې د نجونو حیاتي ژوند قصه ده، هغه چې بیخي چې هغه بله چې سره کرخه ده، قابلګي ده، ولادت ده، سل نور قصې دې پورې تړلې دي. دا داسې عادي کورس خبره نه ده، دا د انسټیټیوټ خبره نه ده، دا د انګلیسي ژبې خبره نه ده، دا د کمپیوټر خبره نه ده. دا د نجونو لپاره حیاتي رول لوبوي. یعنی بیرته دغه نجونې واخیستل شولې تقریبا دویمه درېمه پیړۍ کې خطا شولې، چې هغه وختونه کې د نجونو د سهولتونو لپاره، د نجونو هغه مشکلاتو لپاره، د نجونو د هغه تکلیفونو لپاره هماغه پخواني سیستمونه ایجاد کېدل. دایاګانې به ولایتونو کې، دایګانې به وکړل، هغوی به دغه کولو، ولادت کولو. یعنی د حیاتي رول لپاره بله پروژه شته، حکومت سره بله تګلاره شته. مکتبونه خو بند شول. زما پر اند باندې که چېرته یو ذره هم حکومت کې ما شناخت درلودلی یا ورسره ناسته پاتم در کوله، بیا مې ورته ویل چې نه، سکوت ته ملا تړو، خو د دغو انسټیټیوټونو دروازو بندي ته ملا نه تړو.
سره استاد همدغه انسټیټیوټونو کې به ډېرو کسانو کار کوو، څومره دوی بیکاره کېږي؟
طبعا نیو انسټیټیوټ کې استادان وي، انسټیټیوټ کې مدیران وي، انسټیټیوټ کې چوکیداران وي، انسټیټیوټ کې اشپزان وي، انسټیټیوټ د یو چا په ځای باندې کار کوي، یعنی کرات یې نه اخیستل کېږي. په یو بخش باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو عاید سره بندېږي، لکه د آرایشګاه فرمان چې راغلو کورونه سره بند شول. زیات خورګان زموږ اغېز نه عاید درلودلو، هغه بند شول. اوس د انسټیټیوټ کې هم ګڼ شمېر داسې بستونه دي، داسې ځایونه دي چې هغه فکر نه کوم چې نور لار ولري چې هغوی آیس پي. یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت له ځان څخه خفه کړي. ځینې وختونه د رعایت د زړه لاسته راوړلو لپاره حکومتونه هغه لارو سره غوره کوي چې بیخي د هغوی فرمان کې نه وي، د هغوی عناناتو کې نه وي، د هغوی رسم و رواج کې نه وي، د هغوی آئین کې نه وي، نور بیخي پر خپل ځای باندې پرېږدو. تا نه د نن ورځې سوشل میډیا تاثیر واخلي، سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کېږي، کوم رنګ چې ښودل کېږي، کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت ښودل کېږي، زه فکر کوم چې دا د ملت په زړونو کې نوره هم تبعیض پیدا کوي، د حکومت پر خلاف باندې نوره هم فکر کوم چې خلک ناس دي. اوس جانې جنگ ختم نه دی، اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغاتو لپاره کار کوي. او هغه سوجه خپل اسلامي امارت پر لاس کې ورکوي.
استاد ادریس محمدی زاده چې موږ سره اړې مرکه کړو،
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د پولیو د دوه نوي پیښو د ثبت خبر ورکړی. دغه سازمان په رومپی راپور کې ویلي چې تیرونې دغه دوه پیښې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پولیو واکسین تطبیق تر جمعتونو پورې محدود شوی او کورنۍ اندېښمنې دي چې ورسره یې ماشومان د واکسین له څاڅکو پاتې نه شي. نور حال په راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو د دو تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی چې تر جمعتونو د واکسین د تطبیق د محدودیت له امله د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. WHO د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه نوې پیښې تېره اونۍ په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په همدې حال کې یو شمیر کورنۍ اندېښمنې دي چې که د واکسین تطبیق په همدې توګه روان وي، د دوی ماشومان به له واکسین څخه پاتې او د پولیو مثبتې پیښې به په افغانستان کې زیاتې شي. د کابل اوسیدونکي عزیز د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د پولیو د واکسین کمپاین په جمعتونو کې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. که کمپاین کور په کور وي هم کورنیو ته اسانه دی او هم هیڅ ماشوم له واکسین څخه نه پاتې کیږي.
همدارنګه صفت الله چې د کابل بل اوسیدونکی دی وایي
کمپاین واکسین خانه به خانه به مراتب بهتر
کور په کور کمپاین خو هر چا ته رسیدنه کیده. اوس خلک ساتونه په تمه وي، هوا سړه ده او ډېرې ستونزې رامنځته کیږي. که دا ډول حالات روان وي ډېر ماشومان به له واکسین څخه بې برخې شي.
تر دې وړاندې واکسیناتوران کور په کور ګرځېدل او ماشومان به یې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کول، خو د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت کور په کور د واکسین د تطبیق چاره بنده کړې او پر ځای یې په جوماتونو کې د واکسین تطبیق ته لومړیتوب ورکړی دی. کابل ښار کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
کور په کور د واکسین تطبیق زموږ لپاره هم اسانه وو، له ګڼې ګوڼې مخنیوی کېده او موږ په آرامۍ سره ټولو ته رسیدنه کولای شوه.
بلخوا ډاکټران سپارښتنه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ناروغۍ په وړاندې رامنځته شوې ساتندویه کړۍ د یو کس په واکسین نه کولو سره له منځه تللی شي. ډاکټر سید فرید شاه د داخله ناروغیو متخصص ازادي راډیو ته وویل
تطبیق واکسین پولیو
هغه وادونه کې چې پولیو لا هم ختم شوی نه دی، د پولیو واکسین تطبیق یو ضروري امر دی، باید په دې برخه کې جدي پام وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو یو اتیا پیښې ثبت شوي دي چې 25 یې په افغانستان کې او 55 یې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د مغزي فلج د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د محدودو منابعو او روغتیایي متخصصینو د کموالي له امله ډېر ماشومان د دې ناروغۍ له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې چې هغوی لپاره تخصصي مراقبت ته لاسرسی لا هم یوه ستره ستونزه ده. مغزي فلج یو داسې ناروغي ده چې د ماشومتوب په دوره کې د مغز د غیر نورمال ودې یا زیان له امله پیدا کیږي چې په خوځښت د عضلاتو کنټرول او د بدن په حالت باندې دایمي اغیز لري.
که ماشوم واکسین کړی ګزانی نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د سوریې د حکومت د مخالف وسله وال په شمالي ښار هما کې له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. نور حال په راپور کې.
د سوریې د جګړې یو څارونکو ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حماد مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو، د سوریې له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تېرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړي، له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمیر سیمې ونیولې. نوموړی ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار هما کې دې ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباری وکړې. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړې او اوس یې هم ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب خار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایی حمله شوې دي. هما ستراتیژیک خار دی چې حلب له پلازمینې دمشق سره نښلوي. د کورنۍ جګړې پر مهال هما د اپوزیسیون مهم مرکز وو او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځایه پیلېدل. په دې خار کې د فرانس پرس خبری آژانس یو خبریال وایي چې هما ته د تلونکي سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریښي وو. فرانس پرس د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن لقوللي کې چې نوم وړي وای د یاغیانو پلاس د حماس سقوط به له رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزوري کړي. د دې خار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې ډیره دي چې د اسد پلویان دي. ملګری ملتونه وای د 13 نومبر میاشتې په پای کې د سوریې د نخټو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول، نږدې 50,000 خلک خپل مینو وتلو ته اړ شوي دي. په سوریې کې روان نن امنی په 2011 کال کې ورسله غ پایل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان و ځپل.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر څلور منیټه د بانکونو نړیوال ورځ د بانکوالې د چارو ځینې پوهنوایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډیره مرسته کړې. نور تفصیل پر راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې حسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي کته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړي وایي که څه هم تنخواه ډیره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کیږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو، او که نه غواړو چې راوای خلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم د موږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکو وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړې، خو افغانستان بانکونو کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزې پکې دا ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دو مستون زیادہ دا چکل زو وی سسٹم خرابی بل وقت راشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چکل اکاؤنٹ نیو باس وغنا پیسې نور کې چې پیسې موږ سره لګی دي.
افغان سوداګر مخلص احمد وایي بانکونه په چارو کې اسانتیاوي رامنځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفي اغېز پرېښی دی. نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې ګنټه څلور ګنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی دی، اعتبار هم ټکنی شوی دی.
د بانکي چارو په د افغانستان بانک په خوانی وایان شریف الله شیګیوال وی په افغانستان کې سیاسي بي ثباتي د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل.
خلک په بانک باندې ډیر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. پر اتم چې باور نه وي نو څوک نه غواړي خپل امانتونه او یا خپل پیسې په بانکونو کې وساتي. نو لدی عمل افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د خدماتو د لا ډیرې دوه لپاره لبد مرګه چې ډیر کار نه ده شوی، او یاد ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دلیل عمل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډیر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډیره کمه ده.
د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپل پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورماچول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تشنشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نشوي ایستلی. وروسته یې دا اندازه په اونۍ کې $150 یا $400 ته لوړه کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. د روان 403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې د 1000 افغانیو پر ځای اوس 1,50,000 افغانۍ او میاشت کې 5,00,000 افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرق شافیزي له یادې ستونزې د وتلو په اړه ازادي راډیو ته وایي.
تر څو چې دا زمونږ محدودیتونه رفع نشي، افغانستان دې ته قادر نشي چې په نړۍ مالی سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د مادینو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا $9 میلیارد شتمني کنګل کړه، چې ډېره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د ډسمبر 4 د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
د چمن یو شمیر اوسیدونکي وایي د سیمه ایزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره تړلې اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغې چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمیر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پریکړې د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه دې ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکو دی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل،
لار بندې ته دا مشکل جوړی و عوامو ته چې په سوال سمېس کې څه د سر نو ټول وسوم نه وځي، خو متاسفانه په دې کې چې دا په سوال سمېس کې دا هیڅ راغلي دي چې نور اخر وادي پلاړې دي خو تر مړي دانه سوړه راکللای او دا رقم مطلب ناویان نه شته دي چې کوژدې سوي دا و ته ما نه شته و ته نه پن پاتې مطلب ستونزې به شمار دا کومه ته خواست کو چې دې دې د خسانې جوړه کې دا په خوا په شان ته ګره ته کو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي،
ما موږ د جرس میاش کې څو تناستو نیمه بارډر دلې دي نیمه دغه نیمه پښتنه کارت پېښ دی پاسپورت مقصد د موږ شنه کارت مقصد چې موږ بلار سوراس په لور روزګار او په لور پاره وکړو.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې که غوښتنې و نه منل شي د سپین بولدک چمن لار به بند کړي. هغوی غوښتنه کړي چې د سپین بولدک چمن پولې له لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي والی ختم کړي. معترضینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سېشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د ډسمبر په 4 پریکړه وکړي.
کچېره زموږ مثلا سوال بس موږ خپل یو وخت لار نه ګرځي، موږ به د ترانسپورت چاغه مال بردار شکونه او افغان څنګه لار نه سبا غیر ترانسپورت موږ بند نکوز موږ په سره سبا څلور تاریخ.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې له لارې په پیژن کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دیارلس میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له ولسمې وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لاره تګ راتګ منوي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په یوویشتمه پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمي دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژندکارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره